اوریدونکو د مشل بیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه مني او وخت ورځي 2 بجې شوي نن د ګول ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې 25مه نیټه ده. په دې غړي کې ستاسو لپاره ریپورټونه لرو، مرکه هم بدراورو او په وروستۍ نیمای کې به اونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه هم وي او د دې ترڅنګ نړیوالو کورونا وایرس په اړه کتنه هم کوو. خو لومړی ورځوانی ساجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس لپاره د تیاریانو په مخه یو غونډه روانه ده. په سال بل کې ځان مرګي برید شوی چې پکې یو تن وژل شوی دی او په ریکټر پیمانه د 5.6 شدت د یوې زلزلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې دي. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 5 کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله نن مشال لیډیو ته وویل چې د خارجه چارو سکرتر ایساس چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې حکله نن مشال لیډیو ته وویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي.
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د غی لپاره د سیمه ایز تفاهم په حقله شروع کړی و. پولیس وایي د پاکستان د ولسمشر زوی په بلوچستان کې پرون په سړک کې د یو ښخ شوي ماین له چاودنې څخه بچ شوی دی، خو په دې پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. د پولیسو یو مشر غلام رسول نن مشال لیډیو ته ویلي په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی دا بم و او د بلوچستان په صنعتي سیمه کې له لرې واټن څخه هغه مهال اچول شو چې د ولسمشر د زوی سلیمان ممنون حسین موټر ورڅخه تیرېدو. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکزو ایجنسۍ د بې ځایه شوو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روجې د میاشتې نه پس شروع کوي. نوموړي د اتوار پر ورځ مشال لیډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل
دوی واپسي د ټینټیټیولي رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو، خو اوبویسلي په دې کې فیکټر وی چې کار سر ټیک روانو پلان کې شته دا دا چې کله فیصله وشي کله ټایم بیا به ډی نوټیفای شي. د کورمه والا لږ ډی نوټیفای شوي دي ځینې علاقې او رګزی والا به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اورکزو ایجنسۍ بې ځایه شوو خلکو مشال لیډیو ته ویلي دي د جنګ له وجې 5 کاله وړاندې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو، خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال لیډیو ته وویل د دې انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. دی وایي
صوبای حکومت دې لپاره ایف سی فرنټیر کانسټیبلری دغه شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پرېم چې دا نه بالکل په ټولو پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیاته توجه ورکړي.
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیال عمومي جلسې ته وغوښتل شي. د ولسی جرګې رئیس او اکثره وکیلانو نن وویل چې د امنیتي چارواکو د څرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه یوه پریکړه وکړي. په زابل کې ځانمرګي برید شوی چې پکې یو تن وژل شوی او شاوخوا څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. د زابل د امنیت چارواکي غلام جیلانی فراهی نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په زابل کې د ولایتي شورا په ودانۍ ځانمرګي برید شوی دی چې د لومړنیو معلوماتو تر مخه څلوېښت تنه پکې ژوبل شوي دي. بلخوا د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلي دي چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی هم دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د دا هیواد د پاسداران انقلاب مشر په امریکا تور لګوي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته یې د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. دا راپور چې نن په جاوان ورځپاڼه کې لاغې وروستو مخې ته راغلی دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولی و چې د جګړې کولو توان نه لري. جوان ورځپاڼې د ایران انقلاب ساتونکو د قدس څانګې د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویلی دی چې امریکا په رمادي کې د سختدریزي ډلې داعش د پرمختګ د مخنیوي لپاره هیڅ نه دي کړي. په عین حال کې عراقي ځواکونه چې د شیا ملیشو او سنی قبایلو ملاتړ ورته ترلاسه دی وایي د داعش لخوا تیرونې نیول شوې زیاتره سیمې یې بیا نیولې دي او د رمادي اړخ ته پرمختګ کوي. د جاپان د جیولوجیکل اداره وایي په ریکټر پیمانه د 5.6 شدت یوې سلسلې نن د ټوکیو ښار او شاوخوا سیمې لړزولې خو د سونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شیبو لپاره ټرینونه ودرول شو. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه سمدستي څه نه دي ویلي شوي. بلخوا د شام د انساني حقونو یوه اداره وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هیواد په تاریخي ښار پالمیرا او خوشا کې په تیرو لسو ورځو کې لږ تر لږه 212 کسان وژلي دي. یا د ښار د رواني میاشتې د 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. اوس ریاض موساخیل تاسو ته تا د کرنسو بی او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ غستی کیږي او په 1.03 روپۍ 55 پیسې خرڅېږي. یو پونډ په 1.06 روپۍ او 1.05 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.42 روپۍ او 1.42 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 19.40 روپۍ او په 19.50 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 38.45 روپۍ او په 30.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.08 روپۍ اغستی کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 او کم 14، پېښور کې 8.3 او 21 او بنو کې به 1.02 درجه وي.
خبرونه له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د روان کال په اخره کې د کیدونکو ایشیا زړه په نامه کانفرنس لپاره د تیاری غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. د ایشیا کانفرنس څومره د ارزښت وړ دی یو کارپوهای
د دې دوا مهم اهداف دي. یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
د اورګزو قبایلی سیمې بې کوره شوي کډوال وایي له کلونو راهیسې بې کوره دي خو حکومت یې هیڅ غم نه خوري.
خواجه کین کوم دا اور کم سے کم شپږ کال وشو خو شو ګرمۍ دا ډېر ښه حالت دي کنه مجبوری حالت نو بس اوس دا پته نه لګیږي چې علاقہ امن پکېستا او نشتا.
د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي ادارې سپارک مشر وایي په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو د مشقت په اخیستو کې زیاتوالی راغلی.
په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشقت دی نو هغې کې کمی راغلې ده او خیبر پښتونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چایر لیبر کې یعنې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوې ده.
او د باجوړ ایجنسۍ په مامون برخو لوزو سیمه کې شپږ کاله وړاندې د تباه کړی شوي یو کالج یو زده کوونکي او دغه سیمې یو تن وایي نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په اسلام آباد کې دا مهال د ایشیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس د تیاری لپاره غونډه روانه ده. د پاکستان د بنو چارو د وزارت ویاند نن مشاله لوتي ویل چې د خارجه چارو سکرتر زاسودری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حقله شروع کړی و. تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې.
د خارجه دفتر ویاند قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکرتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د ده په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړو ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوې دي. دارنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول په روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په هکله اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوس کو نو دوی وې
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوا مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او دغه امریکا سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امریکا ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونه ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو ته مشال ریڈیو خبرونه اوري. د بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستانی صدر پرزوی بمی بریج شوی دی چې درې تنه ولسی وګړي پکې جوبل شوی او صدر د زوی د محافظانو په ګډون پکې 15 تنه نور جوبل شوی دی. بلوڅ بلتون غوښتون کیډلې بیلې د برید پلا پر غاړه اخیستي. تفصیل د خدایانو ناصر په دې رپورټ کې ورو.
د بلوچستان په حبس مکه د یک شنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه د پاکستانی صدر ممنون حسین پرزوی سلمان بمی برید سوی چې پکې درې تنه ولسی وګړي وجل سوي او د سلمان د محافظانو په شمول پکې تر 15 پورې نور کسان جوبل سوي دي. د حبس می د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل ژغې سبسي مشال رادیو ته وویل د بمی برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې سوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمی برید کې د سلمان لشتر لژه 15 محافظان هم جوبل سوی دي. د حبسمی د پولیسو په خبره چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله له یوې زورورې چاودنې سره وچاودل سو او د شاوخوا نږدو کورونو او دوکانونو ټولې شیشې ماتې کړې دي. بلې خواته د دغې چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنیو ته بلوچ بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی نومې قبول کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی وو. په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بیلیې په شمول یو شمېر نورو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو له پاکستانه د بیلېدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستاني ریاست څخه د بلوچستان تر بیلېدو پورې جاري وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اورګزو قبایلي سیمې نه بې کوره شوي کډوال وایي چې د کډوالۍ یې 15 کاله وشو خو حکومت چې خپلو سیمو ته ناستوي. بلخوا د قبایلي سیمو لپاره د پتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د اورګزو قبایلي سیمې کډوال به د روژې د میاشتې نه پس خپلو سیمو ته د ستنولو ولیږل شي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې وو.
د اورګدو قبایلي سیمې نه بې کوره شوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. د یادې سیمې د علمخیلو یو کس شامس خان چې د تیرو اوو کالونه د هنګو زلې سره نږدې په زرګري سیمه کې د کډوالۍ ژوند تیروي وایي نه خو ورته حکومت د خپلو سیمو د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپلو سیمو ته ستنوي.
خواجہ کین کم دور کم سے کم شپیک کا لوشو یاران پکے پرتے دی پوشو گرمی دا ڈر سا حالات تی کنا مجبوری حالات نو بس مو ایجنسی لگا خبر دا سی دا کنا شپیک سات سال وشو دا مور نا رغلیو نو بس اس دا پتہ نا لگی گی سی لگا امن پکشتا و نشتا سی حساب نا آو دا پتہ نشتا جسنگ علاقی دا متاثر دا خپل علاقو تلار شی.
شامس خان دا بری اورګزو دا علیم خیلو نا وکال مخ کی پیادو سیمو کی دا وسلوالو دا موجودیت لامل پکڑا کولو مجبور شوی و خو پیادو سیمو کی دا وسلوالو پر رد دا پاکستان پوز دا 2013 میلادی کال دا مارچ پا میاش کی دا خوخ با دشم پا نامه عملیات پیل کرل او زی ولس سره اشمنا کرده و چی پا یو سو میاشتو که بس سیمی دا وسلوالو نا پاکی کردی. خو دا 15 کالو تیریدو نا باوجود اوس هم پا زرگون کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرال اکرام الله خان نه وپوښتل چې د اورګزو نه بې کوره شوي خلک به خپلو سیمو ته کله ستنوي. نو اکرام الله خان وایي
دوی واپسي د ټینټیټیولي رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو. خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چکار سټیک روانو پلان کې شته دا دا چې کله فیصله وشي کنه دا ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمې والا لګ ډی نوټیفای شوی دي ځنه علاقې او رګزای والا به کیږي چې کله دې فیصله وشي چې دا به اوس ریټرن کو بیا به ډی نوټیفای شي او شي زئی کې زنه کلی هغه شوی دي.
د پاکستان پوز دا وکوي چې د کوزی او رګزو ګنشمیر سیمې د وسلوالو نه پاکی کړي او کډوالي خپل سیمو ته ستانه کړي دي. خو د بري رګزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگي الوتکې د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
اردوونکو تاسو د اورګزو ایجنسۍ د زنو سیمو د کډوالو د ستونزو د هغوی بیا د ممکنه ستنېدو په اړه د مجید بابر رپورټ واورېدو.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورټ کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري. دوی د ذهني او جسماني مسلو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازي او پر دغې عمل اهم پوره نه دی شوی.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورټ کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورټ کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورټ کې دا ویل شوي دي د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې اړه اړه د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یوه پالیسي جوړه کړل شوې وه چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او که نه، په ځواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي
په ټولو دریو صوبو کې کم ځای کې نه ده شوی هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حوالې سره څه قانون سازي نه شوی او همدغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 چې کوم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکټ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حوالے سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهے دا قوانین دي یا چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي فاکي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2000 اهم کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. د ماشومانو لپاره کار کوونکې ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومانو شمیره زیاته شوې ده.
منه چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي نو دا واقعي ده کې لکه څنګه وایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغې ریپورت ساتي ریپورت کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشقت دی نو هغې کې کمی راغلې ده او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوې ده.
د سیو دی چلډرن ارشد محمود دا هم وایي په پاکستان کې د ماشومانو په اړه اوس هم قانون سازي پوره نه ده شوې او بیا په بلوچستان صوبه کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی او نه د ماشومانو نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
له فرخند اسد تاسو ریپورت اوریدو او زلته کې تاسو یو مرکز راوړو د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایی کوي چې په بلدیات انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خندونه چوي. نوموړي مشالېرو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د رایه چونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړي، راځي چې په ګډه ورته وکړو.
بالکل صوبائی حکومت دې ته تیار دی. دا حساسه چې ګرځولې موږ د الیکشن کمیشن رپورټ شوی دی. دا رپورټینګ هم زموږ ضلعي انتظامیه کړی، دا ډسټرکټ پولیس افسر کړی دی، دا ډپټي کمشنر کړی، ډسټرکټ ریټرنینګ افسر کړی چې کوم صوبائی حکومت ملازمین دي. موږ نه تور دې کې هم لکه بیا کیټګرایزیشن دی، پولیس سټیشن ډېرې حساسې دي او ځینې لکه کمې حساسې دي، احتیاط هغه غواړي. صوبائی حکومت دې لپاره ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شانتي د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې، صوبې نه بهر پولیس نه پرې، فوج ته ریکویسټ کړی دی او مختلف ټولو نه پرېم چې دنه بالکل دې لپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغه د پاره استعمالي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه، غلطه خبره ده. زونګه چې کوم دی وخت فنډونه خرج کیږي نه، زونګه د 2014 15 د سلنه ترقيتي پروګرام هغه دی فنډونه دي.
جی
نو دې کې څه دا غنښته ده؟ نوې څه کار مونږ نه دی کړی، مونږ زاړه کارونه چې دي نو لکه هغه مچور شوي دي، هغه اوس تنفیذ ته نوې کېږي.
داو د خبر پښتونخوا د بلدیت وزیر نعت الله خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره مرکه کړې وه په زو شمالي وزیرستان ته. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د کرفیو له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د خارج سیمو روغتونونو ته نشي استولی. په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دې روغتون په جوړولو خوشحاله دي. د مشال ډیو خبریال عمر در وزیر پرې لبنو راپور راکوي.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه تحصیل شوا کې ځایي خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې په خپل شخصي روغتون خلاص کړي چې په کې درې زنانه ډاکټرې هم کار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټال چې کوم دی وژنه جوړ کړي دل درد نه کار کېدل نه دل د ټل بند تو پلاین شو خلک ډېر زیاته مسله حل شوې. یو خو دلته مطلب علاج هم مقابله نه کیږي او بلچ کې پیسې هم کار نه دي. اکثر کوم اسپیټال نه دی پکو مطلب ای تا کوم دوه اسپیټال نه ځان باندې باندې جذبه مو چې د کوم خدمات و شی ویلې چې اسلامي سوګې راي مطلب لور هي یو غاده کنه چې بل لور دې هم وکړي او د خلک خدمت هم.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټر نه مو چې و پخت چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
د حکومت په دې وجه جوړ شو چې ځکه دې کې زیاته کلفي لګېږي ماغاړه کې خو د جاب ته معاوضه دي سره به کار کوم عوامو خدمت به کوم ډیلي چار پنج کې سیز راځي هغه کوم ډیلي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټری ریسټونه کوي چې هغه څه موجود دي مریضان چې څونه پیشنټ زه ډیلي ګورم هغه په دې وجه خوشحالي چې کوم اس کوم ته مشکلات نشته چې دلته زو مشکلات کوبونه ته زو مشکلات ار وخت کلفي دینه دالې خو چې دلته زو پاتې شم ځان نو سٹاپ مو ساتم بلر لیڈ ڈاکٹر مولم فیسلٹی موجود چی چې اپریشن ته سہولت موجود چی او ریلیو پیشنٹ زیات تر مسلې وی ځکه چې ما هم نه بات کړی نه ټل ټل شي نه باندې ټل شي.
دا شوه تحصیل او سیدون کې شانواز چې د غروختون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل او سی د غلطا د صحت ډیرای مشکلات حل شوي.
د تور اسمن اسپار روز جوړ اسولا ای ساتمن ته اول ځکه چې ټل تدری نه په دولا سوا په کیندل سوه موټر نه څه څه سره پیسې نه بیا لار د صح مصیبات یو تاسو ول کې بل تاسو ول کې شه بیا لار د تخلو ته آی خدای دا مثلا دا حال کړه که څه څه بیماری دې کړې نو څه بیماری دې بنا نه کړ و تاسو وا دل تا ونه څه دې ډاکټر و سره دې هر څه بیماری علاج کوي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلک به کور شوي خو تحصیل سپین وام شوا د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلک ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د باجوړ ایجنسۍ په ماموندو برخ لوزو سیمه کې شپږ کاله وړاندې تباه کړی شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانۍ لا هم له زده کوونکو خالي ده. دا زده کوونکي په عنایت کلي کې ټیکنیکل کالج کې خپلې زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی د خپل کالج ودانۍ ته پرېږدي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
شپږ کاله وړاندې د باجوړ ایجنسۍ په ماموندو کې جوړ د برخ لوزو سرکاري ډیګري کالج الوزولی شوی و چې وروستو بیا د دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوستل شول او دغه زده کوونکي وایي چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. نصیر الله خان چې د ماموندو اوسېدونکی دی او د څوارلسم جومات زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو. زمونږ هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر تکلیف لري سر جیمنګ ته زه بخپله غاړه پاس اغه ایریا نه راځم. دغه بلا وړو موږ د کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبره مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې اوسې کې باډه باندې خلک اوسې کې سټانډ دي هغه د سونو مخامخ شي دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زکونکې ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې بیا د غستونز هواري شي.
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل واړه چې کندي هغه د منګا د برخو لوزو وړو سره ریز دی راځي هغه غټه مسله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي به کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیر سخت مشکلات دی وړو ته خاص کار د بي سي کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخو لوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکو هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو په دې څوک راځي نو کلا ولا فوجي راشي کلا
خاصدار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته به کار ده چې د خپل کال راشي خلکو ته ستونزه ده هغه د کټکور ته او د کبري او د ګاډ چې د خلک را رواني انار کې چې وځي د ټرافیک مسلې هم ډېرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
جی او ان شاء الله تفصیل سے ویلے نو دے وقت کی زمونگا دا انٹر امتحان ختم شو او دا ڈگری شروع کی جی کنا او نو دا ڈگری امتحان به هم دل تاو شین ان شاء الله بیا به ورجو
او یاد دی وی چې دا کالج ودانی یو ور بیا روغ شوی دا چې دا کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد دی او د نزدې واړه او لوی مامون زدکون کې پکې زدکړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زدکون کشمیر د 1200 نه زیات دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورئ. د شی یو په روستنی مې کې ساسه لپاره د تاریخ پاړه اونې ځ خبرونه هم لرو خو وخت شوې دی 2:30 بجې ونې سجمل هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له هغه د خبرو لټې شو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هوادونو استنبول بهیر پینسم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله مشال ریډیو ته ویلي دي د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. پولیس وای په بلوچستان کې د پاکستان د ولسمشر سوی له یوې چاودنې څخه روغ وتلې خو په دې پېښه کې درې کسان وژل شوي او 45 نور زخمیان شوي دي. دا پېښه پرون په هب سیمه کې شوې ده. د بری ذمواري بلوچ لیبریشن فرنټ یا بی ایل ای منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتي انتخاباتو وزیر عنایت الله پرین مشال ریډیو ته ویلي د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. د قبایلي سیمو له آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورکزو ایجنسۍ د بې ځایه شوو خلکو د واپسۍ لړۍ به د راتلونکي روژې د میاشتې نه پس شروع کیږي. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې د سند په اړه به د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت عمومي رئیس او مرستیال عمومي جلسې ته اوغتل شي. د ولسی جرګې رئیس اکثر وکیلانو نن ویلي دي چې د امنیتي چارواکو د څرګندونو تر اورېدو وروسته به ولسی جرګه په دې اړه پریکړه وکړي. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د داهوا د پاسداران انقلاب مشر په امریکا تور لګولې چې اسلامي دولت وسله والې ډلې ته یې د رمادي د نیولو اجازه ورکړې ده. دا رپورټ چې نن په جوان ورځپاڼه کې خپور شوی لاغې وروسته دی چې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولې چې د جګړې کولو توان نه لري.
دا ونی سجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سم لجمنه سره سم واره رسیدلې د ونیزې خبرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور کې سخوانۍ د شهیدانو په حق لا معلومات درکوو کوم چې په کال 1913 د اپریل په 28 د انګریز پوز د لاسا په ناتر څو ډزو کې وژل شوي وو او د یوې څېړنې له مخې د دغه مړو شمېره څه باندې 200. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسخانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسخانه بازار کې دا کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي کوم چې د 28 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کیږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې
اوردونکو د خبرونه د تاریخ پاړه تاسو ته هم وړاندې کوو خو تکنیکی ستونزو له وجې موږ ونه کړی شو چې تاسو ته د نړیوالو ورځپاڼو او دغه رنګې د کورنۍ ورځپاڼو مقالې وړاندې کړو. نو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه راغستې ریاض رابی اکرم خان ته وښي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کول لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړی کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقعه ورکول پکار ده چې هغوی خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړی شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شان د عوامي نیشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترقی ورسره تړل شوې ده او د ولسي نمایندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصه هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخیر کې لیکي چې وایي چې دا راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چېرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خوا دا خطره ده او بل خوا دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رایې زر پیدا کول پکار ده چې دې منصوبې سرکار شروع کړی شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالي کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کموالی راوستی دی. اوس په دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، دې سره د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره دا ده چې روان کال د سود په شرح کې دا دریم سر کموالی راغلی دی. په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملې نه علاوه سازګار نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دینه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به روان مالي کال باندې هم وي. حکومي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دینه کموالی راځي. باید چې حکومت د ریټایرډ او ثروتمند خلکو مسله هم هواره کړي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغې د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپل جایز آمدنۍ نه خپل ضروریات پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې فوجي عدالتونه یو لویه سیاسي مسله ده او د دې دوام ستونزه جوړولی شي. بل پلو له دوبۍ خبریدونکي د نېشنل اوپینین ورځپاڼې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو غټه کې په دې رپورټ کې دان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچري په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز شته چې د یو اجتماعي ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولس مشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضحه او ښکاره تګلاره خپله کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالفه وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلی دی د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمنځه وړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلی دی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لرې کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د دې هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی، او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غنی فشار مخ په زیاتېدو دی، او د غنی استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالې کوونکي په خبره، که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي، خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندانان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې ویل هیواد یې له نوو ګواښونو سره مخامخ دی. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې وو.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د نامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي. خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي، او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
تاسو د احمد تکل ریپورت اوریدو. اوس یو مقاله هم تاسو ته وړاندې کوو. د المان غږ راډیو په ویبپاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکې راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک په سر په افغانستان کې سختې نیوکه کیږي. عام افغانان دا سیګنی چې د پاکستان پوز د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه ممکنه ده چې دوی دې د ترګری په زپلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي؟ د مقالې غټه برخه له فرخنده صدرو.
د جرمنی د اوچولې رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې څېړونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوه دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په سوسو وارد دا ویلی وو چې له پاکستان او سوال راوړي او بیا په دغه هیواد کې تراګر بدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر اتلسو میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلی لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به د دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي.
دا پرخند است چې تاسو ته د ډچویلې ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله او اوس اهم ور رسېدلې د اونیزي خپرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پېښور قصه خوانۍ د شهیدانو په اړه معلومات درکوو. څوک چې د کال 1913 د اپریل په 23مه د انګریز پوځ د لاسه په ډزو کې وژل شوي وو او د یوې څېړنې له مخې د دغه مړو شوو کسانو شمېره څه باندې 200 وه. هره اونۍ دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي. راځئ چې په ګډه ورته وګورو.
گران اوریزن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتې دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروسته پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بیګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق له ویلي کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټولو نه زوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې د پېښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې به دوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه څه کوي چې دلته به اوتلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، هغه پړاو دوران کې به دلته ټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کېږي. په 23 اپریل سو دیرشم هم دغشان د انګریز سرکار خلاف سیاسی خلق د یو پورمن احتجاج د پار راوتیو چې ناصر سا د زی پی اوشوی او د ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 270 کسان مړ شوی او ډیر خلک جوبل شوی وو.
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1910 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ډز شروع شوی دی تر 3 بجې ډز شوی دی او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 210 ته ماده ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډیر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چڑیر مڑی لارائی راغلی دی فوجی او پاگا لارو کی اچتی کلی دی او اغای کابل سین نوخار سین چی کم دے لنڈی کے غرزولی دی اغا دی دینا علاوہ دی.
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چی پخدائی خدمتگاروی دا پی ایج ڈی سیڑنی کلی دی وائی چی دا کسا خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نرلس سوا نرلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چی نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نه دا پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې خاص ذکر شته دی.
دا خو یو ډیره خونړۍ پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته نه خبر دي او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړونه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان یې مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو د ډاکټر وقار علی شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم وو چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
داسې ده چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پیښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی خا امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارټي جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل او اتیا دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی وو او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن او خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اوتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی وو. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل وو پکې داسې خان میر هلالي شامل وو سی سی گوش دا خلک لاړو اوتمانځو ته په دې آزاد سکول اوتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانۍ کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 28 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانې په لور روان وو نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي نو ځکه یې په بیړنې توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبي ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی اربٹ کار چی رو رسیدہ پر موڑ کے چی راکاڑے راتا شو سور لس کسان ولاندی چخنی شو پاگی کے دو لس خوپا مکمل شو او دا نور زخمیان بس دی سرا لانجا شروع شو دی کی سمشران رامخ کی شو وغی خلق و تویچ یرا بس دا معاملہ ختمو او تاسو لاد شای پاگی کے حکیم عبدالجلیل ندوی دے اجی عدیل پلار دیرالو دتک نیرو کو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټ یو. بس بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس حاجي صاحب پرېږده چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دوی څه کوي.
د دغه ظلم او زبردستۍ په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګي دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانې یا د ما چې کوم رعایه ده هغه یې دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډر یې ویر کو د ډزو کوم رومبه پلټن چې و هغه ګورکا و ګوروال رایفلس په نوم باندې و هلته چې وو چې ډزې کوي هغه انکاري شو. بس اکدم د هغې کورټ مارشل وکړو د هغې د پسته یې 111 انفنټري چې کوم یارک شایر والا کنګ یارک شایر والا و هغه یې راوستو
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې هم په دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پوپلزی په مشرک کې یو پوره منجلوس راوتی او دا کانګرس او خدای خدمتګارو مشرانو دغه یو هڅه کوله چې نور شر فساد اونشي خو د انګریز فوج له اړخه په جلوس ناتر سره ډزې پیل شوې چې د جلوس د ګډونوالو سره سره پکې ځایي دکانداران او بیګنا خلک هم په نخښه شو.
اړومبو ډزو سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان اوچتول په دا ډزې وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي د هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې موښتې و. اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې په کیران ای غریبانان څه دغه کښې و هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر و هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي و دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کښې را روان و چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره عبدالاکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل بوتلو چارسدې جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغې ځای نه فوراً رسالپور ته را وویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله رګرس امپریزنمنټ کښې کې دبا مشکت یې ورته ورکړو جیل کښې واچول.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلیز دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغه ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزاوار کړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې و اشک شا نومېدو هغه راغلو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي کوم ځای کښې چې په یو ځای باندې و دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو. بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو دغه وشو نو وایي چې یاره دا چې ده نو دا خوني دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو. بس فوراً هغه هم ګرفتار کړو را یې اوس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی و ګینټۍ ورته ویر کړه فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود و هغه ګینټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه یې خپله پې وران کړو تصویرونه یې وویستو بیا نور خو فوجیان وران کړو خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدی دغه کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنه کړې شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کښې وویل شو چې په دغه پېښه کښې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ وایي په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم او څه چې دي نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاوالا باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیښه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
د سولې پر لو
موږ په خپل خاوره
امن غواړو. امن غواړو،
زه امن غواړم. ولې غلام کیږي؟ ولې بیا کیږي؟
یو ناڅا بدرنګ شو په سترګو باندې توره تیره شو، هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مرغ
هر طرح کوي. بدرنګ ځکه ده چې دا هغه مینه له ژوند سره نشته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی، د عدم تشدد اواز دی.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بیګنا زامنو تابوتونو ته کښېني. ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور بند کړي.
ور وخت په وخت زیاتېږي. ضرورت دې خبرې دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واورئ.